سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د طير او شند تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو درټولولو خبر ورکړې دي دغه بانک نن دی ویلې مې خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به نوې بانک نوټونه بازار ته لفیس او کمیشن پرته ارزه کړي د افغانستان بانک په خبره د پروسه په دغه خبرګولې په شپړسمه پیل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود دا قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو للو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې کړې دي د روټرز خبري ایجنس په وینا د می په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پیدا سوال شي ایجنس له موضوع د وی به خبري سرچینې په حواله ویلي دي چې د لید کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي دغه سرچینې د نوم خود له پښارت ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بړې او یو شمېر نورو مسلو دي د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي پر نجونې لاشبګم ټولګي او پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړې وه چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو غیزو کړی امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی روټرز خبري ایجنسی غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې د ویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځیت شې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې په کې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې په 2020 کال کې وی څلور کله د سیړنې چا د بریټون د راپور په نوم یادېږي خو دلې ده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتېري د قانوني پښتنو ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتېری بن رابرټ سمیت به سبا د جون په نومړۍ نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي رابرټ سمیت یو له هغو اصولیې و استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ وایند عبدالفتح فایز ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو دا فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په وسط په لاس ورغلې وي شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم تر ټولو مهم نومړیتوب یاد کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل روټرز خبري اژانس نن د ځینو سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دي دا چې په دې کتنه کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې به درته وایو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیس نو غوښتي دي چې له افغانستانه د علمي کادرونه نه باسي دا چې د خبرې چیرته کړی دي وړاندې به یې جزئیات درته په راپور کې وایو بلخوا بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودې وضعیت ته په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالي پړسوب 1.4 نوي ته رسېدلې دي همدارنګه نن د می میاشتې 13مه د تنباکو نړیواله ورځ ده
روم یو سیګریټ دوه سیګریټ درې سیګریټ اس چوس قطه قطه سیګریټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسف کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند بل اخره چیرې تر رسیدي د اوکراین جګړې جزئیات ته به هم تم شو ملتي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه روټرز خبري ایجنسی نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټي خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکی چواری و. روټرز خبري ایجنسی لیکي په دې نسته کې بلباس د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپل فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم کتلی دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خبرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع لنړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې لنړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو خصوصو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یو یګانه تګ د دوی کندهار ته هم دغه دپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاري او سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل ویدیستی له افغانستان علمي کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی د افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوره هیڅ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کچې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دي له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ځوان حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګوره د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنې دوه امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستان څخه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوری حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي وستلی او پناه ورکړې. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادان خپل دندې پرېښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د ادب او حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل شویدی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوې ده. حاکم ایډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي، هغه کډر کی، هغه ته د ذلت پسترګه، هغه ته د حقارت پسترګه قتل کیږي. د خزو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روخانه ده چې متاسفانه غوي د ژوند ډیرو حقونو نه بې برخې کړی دي.
که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د خلکو د اندېخنو پاړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنۍ او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پاتې شو نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کتنه کړې. ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.9% ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې راغلي پولیسو بعد په نړیواله کچه د خوراکي او سونتوکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالی شتون د مالی پړسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنیو اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پړسوب کچه 1.49% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پړسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس بعد په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سن توکو د بیو چټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راچیټول، دا ټول مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راچیټ شوی، د پاکستانی کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتله 4% زیاتواله سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه پاکستان ته د ډبرو، سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سخت کال افغانستان د 2022 کال په پرتله د 28% زیاتواله سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي رادیو ته وویل له 2021 کال وروسته چې افغانستان دوه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
تر سال کې گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کرد، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همداسې داسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول د معدنو استخراج دا ټول هغه دلایل دي چې مالی پړسو بیا راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی
خو د اقتصادي چارو بل کارپو شاکر یعقوبی به وای مالی پرسوب هغه وخت راټیټیدلی شي چې اقتصاد او بازار کې خواله راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان قناعت بخش نیست میزان نقدینگی به صورت
دیتا پام چې اقتصادي وضعیت د پیسو نرخ کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوي په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابر نه ده
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړي خو بیا هم د 2022 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او ماشونې هم ټیټ شوي دي دا په تاسو حال کې چې په کابل کې یو دکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي
بازار په پیسو باندې چلیږي کله چې پیسې نه وي بازار په څه شو چلیږي د خپل کار په اړه که درته وایم د مونږ کار 90% د منځ تللې دی یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظ اوس یوازې 10% پاتې دي هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کار هم نه کوو بیرته همداسې کور ته ځو نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیه او اوکراین او غوښتل چې زاپوریژیا اټومي بیټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بیټۍ ده تفصیل د اسدالله الدین نورو
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات لنګدې کتلې وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي دای وای د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي
for heavy weapons.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي په دغه سایتونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړې دو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي چې روسیا هم ترې خوندي نه پاتې کیږي تر ټولو ډېر اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي دا غبټی چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده دا غبټی څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کابله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیرېدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري له 13 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
انیسه هغه افغانه میرمن چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پرې کې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان یې پرېښی دی او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسېدو په موخه یې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنرۍ سره یې ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
دریڅلوک کلنه انیسا یو افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیره کې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلو ملسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، دس کال می غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند می له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې مې کار کاوه، زه یې وهلم. ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسه ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیو چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وی ویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغه او وی ویل چې پیرکی خرڅوي. ما ویل هو سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولویده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرې کې خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګراني ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندواڼې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې پچړی یې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو سی په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دي.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي سو وکولی شم، زده کړې او رسامي وکړم او یو ښه راتلونکی جوړ کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا او اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړي په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د مې یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غوړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
وروم یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټ بس چوس قطای قطای سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو مې کریم حکیمی دی وای سره لدې چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغي اخته کړی خو په خبره بیا یې هم عمل ګرځیدلې او نیشي پرې خودلې. خغلی حکیمی ازادي راغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالې چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګرټو بوی زی کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم. بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي سږي مې ډیر ضعیف شوې دي وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیاتو منه کیږم د ځواني رنگ یې تر ته تغییر کړی.
نن دې مې یو ډیر شمه د تمباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تمباکو او لاملې د رامنځته شوې مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1920 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نقدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50 سلنه زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینې کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځیشته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي هر چیرې چې زړه وغوړي سیګریټ څخوي. د داخلي برخه ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې سناسه سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او د رګونو د مرز دخته کې دوه خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوې زیږیدلو ماشومان کې د یو دمی مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شوار لاندې ون منځله. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي راوړه وویل
نن ورځ هم د همدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عامه روغتیا وزارت لوري د رهبرۍ پښتون کې د غوړز ول منځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوی په دغه حالت باندې غوښ خلک کېږي د غوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو خغلی زمان په دې اړه چې د مهال په افغانستان کې څومره کسان تنباکو استفاده کوي او دغه هواته د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونویل د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوال ورځ د منځل په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې 300 میلیونه څخه ډیر خلک خوراکي خوندې توپ نه لري لې یو سلو شلو څخه زیاتو هیوادونو کې 3 میلیونه هکتار څخه ډیر اسمکه د وژون کې تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارل کیږي چې خلک یې د لوګي له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو نه کارولو نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوې مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شو چې اوس هر کال د هیوادونو د عامه روغتیا د کارکونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم د زایر د وخت د کاری د اشرف غنی په وخت مو بخي وظیفه نه د اجرا کړی تقاعد مې واخستا. دغه دولت کې د طالبان وړه وړه لکان راځي کله وای سلام در وکړه کله وای تڅ کوي چیرې ګرځې زه نشم ګرځې د زماریز ما ته کلان سړای ما ټول ژوند می وخت د خدمت خلکو د وطن کړای نه می چیر کړای نه می چپول کړای نه می څوک وایلې دي په تعمیرات د وزارت د پاک مې وظیفه یې وکړې د دوه ځای نه تخاوت شوای ما د میډیز پزا بیوی د وړ وړ لکان رسی شل کلن نه سکلن ز پامنیت کې ما د هم سرګون نه پښتنه کو د چیری ګرځي تکوي ز خپل مریض ما تیا کلن سړای مزل کې دای نشم ز به څه وکړم د هم پزا بیوی مو تر وسه د سپکر کو چوکمت د دې وس پس ما کړه ته پیدا چې د دولت هم د دې په دوه مملکت کې مم نه پری دي د مملکت هم د دې سید از سوی منصب کله وای روک سالاد سالون نه لرم زه په یو غیر مورب ګورګون کې مې وظیفه یې وکړې د کارځي په وخت کې مې تقاعد اخستې دي. یعنی ولې د سبې حرمتي سکو ولې مې د سبې عزت کې وي په سپینې دې په دوه وخت کې د دومره بې احساس خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرته لایم نشم اته څنګه کومه کولم.
السلام علیکم زیاتم نابیل ما چې خپل سترګنی د ورسان او د نن له کبال له لاس اور کړی دی زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه د خدای او د رسول یا دراچونه د ته خود موږ مالین حالات خو ډیر خراب ده ولا واړه واړه مرشمان را لغاړي دي بس نور نه د خدای خاطر ته وګره کډین خاطر نه کوي د دین د مرشمان را تاواله کا اندغه هفته کې را تاواله کا نو زه د خدای خاطر ته وګره د نور نه کړه او د ته یې هر کړه د دې نور د خدای سره دغه پیغام